سهار د لسو بجو د خبرونې تمو په سلامونو هرکلی کوو. د دوشنبه ورځ ده، د لړم یا عقرب 9 د نومبر شلمه. دوه اونیز پروګرامونه په دې خبرونې کې اورېدلی سئ، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه. خو اوس خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د سفارت شارج دافیره کرن دیکر وایي افغان ښځې ستر اقتصادي ظرفیت لري او د افغانستان د راتلونکي سوکالۍ لپاره خورا مهمې دي. نوموړې دا خبره پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کې د ښځینه متشبسینو د ورځې په مناسبت کړې ده. هغې په کابل کې د بی بی خدیجې په نوم د ښځو لخوا د یوه جوړ سوي نندارتون ملاتړ کړی او د هغوی کارونه یې ستایلي دي. اغلی کرندیکر زیاته کړې چې افغان میرمنې زیاتو فرصتونو او بازارموندنې ته اړتیا لري. ځینې سوداګري ښځې بیا وایي چې له دې نندارتونه ډېره ګټه نیسي کولی. د طالبانو حکومت دغه نندارتون ته د نارینهو پر ورتګ بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د دغه نندارتون د لیدلو اجازه ورکړې ده. د بی بی خدیجې نندارتون چې څو ورځې مخکې پرانیستل سوی و نن دوشنبه پای ته رسیږي. کاناډایی رسنۍ وایي چې شپږ افغاني کورنۍ چې د کاناډا کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج کړای سوي دي. د کاناډا یو پخوانی پوځي جان فلت هم ویلي دی د افغانانو د اخراج په اړه د پاکستان دریځ ته ډیر اندېښمن دی. فلت هم د امن لاره په نوم د هغه غیر انتفاعي بنسټ د پروګرامونو مدیر دی چې له بحراني هیوادونو د خلکو د ایستلو مسؤلیت لري. هغه ویلي هڅه کوي چې دغه کورنۍ له افغانستانه وباسي. ګڼ افغانان چې د امریکا د متحده ایالتونو، کاناډا او نورو اروپایي هیوادونو د مهاجرت کیسونه لري په پاکستان کې دېره دي. خو د نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله د دغو کسانو په باب هم اندېښنې زیاتې سوي دي. تر دې مخکې ځینو نورو کسانو چې د امریکا د مهاجرت کیسونه لري هم شکایت کړی و چې له اړتیا وړ اسنادو سره سره د پاکستان پولیسو افغانستان ته اخراج کړي دي. د حماس افراطي ډلې وسلولو له اسرائیلي ځواکونو سره چې هڅه یې کوله د غزې تر ټولو لوی کمپ ته ځان ورسوي پرون یکشنبه جګړه کړې ده. له جګړې سره سره امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ځینو یرغمل سویو کسانو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه صلاح کېدو ته نږدې سوي دي. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل وژونکې حمله وکړه، شاوخوا 240 کسانی یرغمل کړل. هغه حمله د دې سبب سوه چې اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو لپاره د فلسطینیانو پر دې کوچني قلمرو یعنی غزه حملې پیل کړي. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جیشل مجازي غونډه کې برخه واخلي چې د چهارشنبه په ورځ به ترسره کیږي. د روسیې دولتي تلویزیون دا خبره پرون یکشنبه کړې ده. ولسمشر پوتین مخکې په سپتمبر میاشت کې په هند کې د جیشل په کلنۍ حضوري غونډه کې برخه نه واخیستې. د هند صدر اعظم نریندر مودی د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې پوتین د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د خپل غیر قانوني یرغل له پیل راهیسې د جیشل په کلنۍ غونډه کې ګډون نه دی کړی. هند اوس مهال د جیشل ډلې مشري کوي. د دومینیکن جمهوریت د استراري عملیاتو مرکز پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د سختو اورښتونو له کبله لږ تر لږه 1 مړې سوي دي. د کارایب سمندرګي په څنډه کې دغه پروت هیواد له پرون راهیسې د سختو اورښتونو شاهد دی چې د طوفانونو او سیلابونو سبب سو او له کبله یې پلونه او سړکونه زیانمن سول او ځینې کورونه ونړېدل. څه باندې 15,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د دې پیښې د 1 قربانیانو په ډله کې 9 تنو یې د شنبه په ورځ وروسته له هغې سا ورکړی چې د درنو اورښتونو له کبله د یوې لویې لارې د یوه تونل دیوال پر موټرو ونړېد. د امریکا د پخوانی ولسمشر میرمن روزالین کارتر مړه سوه. د کارتر کورنۍ د یکشنبه په ورځ دا خبر اعلان کړ. د هغې میړه او د امریکا یو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر هم په یو بیان کې ویلي چې روزالین په ټولو کارونو کې د ده لارښوده او هڅونکې پاتې سوې ده. شغلی کارتر په 21 کې له 23 روزالین سره واده کړی و او دوی د امریکا د ولسمشرانو په کورنۍ کې تر ټولو اوږد ګډ ژوند سره وکړ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د هیلو وړانګې ډرامې اوریدو ته ښه راغلاست. انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیزو جوړښتونو کې ژوند کوي. لکورانه نه نیولی تر دوستانو خپلوانو سیاسی ډلو ټپل پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو، د یو بل ملاتړ ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړئ چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اورېدو ته.
فرزانی ته ستړی مشه، په خیر راغلی. راځه راځه، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
ژوند دی وسې خورې، نه لاره مې نه ده ورکه کړې.
راځه دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړې؟ زما خاوند دې ولیدو؟
نه نه، ما ونه لیده. هغه د ملک صاحب حضرت خان دې کور ته لاړه.
فرزانی، ولې داسې خفه ښکارې؟ خیرات خو به یې؟ څه شوي دي؟
نه نه، ولې به خفه یم؟ اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې داسې ده، بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته په تمه دي.
نو د ماشومانو پلار ما ته هېڅ هم په دې عقله نه دي ویلي.
خاوند به دې همالته وګورې.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نه شي، د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځو سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم، بیا به لاړ شو. ګوندې تر هغې پورې مې د خوند موبایل هم کار وکړي.
نه نه، هېڅ ضرور نه ده. راځه چې ناوخته کېږي، څه واده ته خو نه ځو.
فرزانې، ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه نه، هېڅ هم نه دي شوي. ما ویل چې هسې ناوخته نه شي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکاري، اتمن څه خبره ده؟
نه نه، هېڅ خبره نشته. وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي.
فرزانې، سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خوان څه شوي؟ تا ته وایم، سمه خبره راته وکړه. هله نو چې زما دې اندېښنه کړه.
څه ووایم خورې؟ خو ګوره چې وارخطا نه شي، چې خدای مه کړه ته ناروغه نه شي.
فرزانې، زه خو یوه زړوره ښځه یم، پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوشه خبره نه دوکه کېږم. هله نو
خورې، ستا خاوند په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی، هغه یې روغتون ته بوتو. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو.
وای خدایه، مخ مې تور شو. دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانې، دروغو تسلي مه راکوه، پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي. هله نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیره وکړه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو وویني. هله نو
خدایه، ته مې خاوند صحیح او سلامت لرې، زه مې بچو ته څه ووایم؟
خورې، که ته داسې بېتابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي. ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې.
ښه وایې فرزانې. موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې، تا تل موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس ځان تیار کړه.
وی فرزانې خورې، زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ما ته راکړه.
موټر چیرته دی فرزانې؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خدای خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی. هلته به یې تداوي وشي او که نه؟
کېږي، هر ځای کې تداوي کېږي. ورخطا کېږم.
فرزانې، دروغو تسلي مه راکوه، تا په دې ځاو ته خو پوهېږو چې دلته سمې شفاخانې نشته.
موټر ته پورته شه چې حرکت وکړو له خیره سره، پام کوه.
سمه ده، صبر چې ده ټیک دی، مې راټول کړ. ویش خدایه، ته مې خاوند صحیح سلامت راته وساتې، بچی مې بې پلاره نه کې، یتیمانې نه کې.
خوری ډاکټران اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو، وایي چې کړکۍ نه کتلی شي خو ورتللی نه شي.
خدایا، دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري، لا څنګه مظلوم پروت دی. نو دوی مې ولې نه پرېږدي؟ پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره.
ژاړه مه خوری، صبر وکړه، خدای به درته روغ جوړ کړي. ژاړه مه. ډاکټر صاحب سلام، وبخښه چې زحمت مې درکړ.
سلام فرزانی.
خوري دا سر طبيب صاحب دی، زما استاد.
سر طبيب صاحب خیر دی، اجازه راکړه چې خاوند مې وګورم. خیر دی.
نه خوري، تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ، لږ صبر وکړئ.
خوري ته دلته کینه چې زه سر طبيب صاحب سره خبرې کوم. استاد، ما ته خو د ناروغ صحت خنخ کړي، که څه خبره وي ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو، څو د خپل ناروغ غم وکړي.
فرزانی، زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. هو، حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. ډاکټر صاحب، خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی، د پیسو غم یې مه کوئ. د دنیا په هر ګوټ کې زه یې تداوي کولای شم. نو خیر دی، سمه خبره راته وکړئ.
سمه ده خوري. فرزانی، تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو.
سمه ده ډاکټر صاحب. خوري درځه مخکې شه.
راځي دلته کېنئ. خطه سویل چې باید حقیقت درته ووایم. په خوشینه سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کیږي، باید له هېواده بهر یوړل شي. له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو.
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب. سمه ده چې هر ملک کې سمه تداوي کیږي، زه یې همالته بیایم. فرزانی خورې، یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم.
زخمی شو، مونږ دا خیس کله نه هیرو. زمونږ ټول کلیوالی پختنی ته راغلی.
دا په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي؟
زویا، ته ورشه وګوره چې څوک دی.
نه نه، زه خپله ورځم، زړه مې طاقت نه کوي، هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي.
دادی درغلم، لږ صبر وکړئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. ستړي مشئ، ستړي مشئ. خیرات خدای په دې نیمه شپه کې؟
وبخښئ ملک صاحب، په دې نیمه شپه کې مې په عذاب کړی، بله چاره مو نه درلوده.
داسې خبرې مه کوه لورې، راځئ راځئ کور ته دننه راشئ.
ملک صاحب څوک دی؟
فرزانه ده. راځئ راځئ دی خواته.
راځئ کور ته، ست مه کوئ، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. اوش خدایا، زړه مې ټوټې ټوټې شو. دا خو ځوانه جانه ښځه ده. لورې، خدای دې په خاوند هېڅ سم مه کوه، کونډه مه شئ لورې.
آمین ترورې، تاسو سره دې خدای پاک ډېر ښه وکړي.
فرزانې لورې، ته م ستړې مه شې،
ژوندی اوسې ترورې.
شریفې، هله دوی ته د لیمو شربت جوړ کړه. هله
سمه ده.
نه نه ترورې، هېڅ مې زړه ته نه کېږي.
خیر دی لورې، لږ به مو زړه تازه شي، دستې راوړم دغه دې لاړم.
ښه، تاسو ناروغ ولیده؟
هو ملک صاحب، همدا اوس له روغتون نه راغلو.
نو تصمیم ونیوه څه کول خیره سره؟
ملک صاحب، موږ ته خو ډاکټرانو وویل چې باید خارج ته یې بوزو. نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو، او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي. زه به په یوازې ځان څه وکړم؟
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چیرته یې بیایي؟
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې چیرته یې بوزم.
ښه نو فرزانې لورې، ته پکې څه وایې؟
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب، هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چیرته یې بوزو.
ښه خیر، په دې هکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو.
ژوندی اوسې ملک صاحب، استاسو له نظره کوم هیواد ته ژر تللی شو؟
زمونږ یو وراره د ملک خیلو د کلي د ملک اظهر خان زوی له هیواد نه بهر اوسیږي. زه د هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیرزمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیرزمان وګوره چې سوچ مې هېر شوی و. د مرګي د هېر شي چې شیرزمان راسره وي نو زموږ کار ډېر اسانه کیږي.
فکرونه مو خراب شول لورې. غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت دی. خیر دی، زه له شیرزمان خان سره خبرې کوم. تاسو هیڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب. شکر دی چې تاسو یاست، که نه نو ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله. واخله لورې. فرزانی دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
بوره مشه ترورې.
دوا دارو مشه.
سودا واخلی سودا په خوخه په رضا د لیګو په وړیو په چرګو په هګیو په مادو ګډو لوخو په نغدو پیسو ګیو راشه سودا واخلی الای
اوه دا غونچه ګلا کام لوړ اسمانونو ته پورته شو دې زرنج ته وګوره دا خو یې سمه مغازه جوړه کړې ده بې شکه والا
اوبو دای مدخانه او پلوشه خورم لکه چې غونچه ګلا کانه سودا اخلي احمد خانه سلامونه
وعلیکم سلام خیالی گوله چنگه ولکا پام کوا چه و زما و زما ده میرمان فیلم وان اخلی تو خواهان ده هوا اکسونه و فیلمونه مخلی
احمد خانه اولی زوروی گوره لسونه تش دور دی نه موبایل لری و نه هم کمره
گوره زه پدی خیالی گول چندان باور نلرم کمره بای چیر تا پتک کلی وی دای دیر ران ده
غلیشه اصل خپل ځان غږیږي خیالی ګل اوروره کور کې خیرت دی کاکا او ترور مخې دي
وبخې ورندارې احمد خان لږ ور خطا کړم سلام مې هېر شو شکر دی ټول ښه دي
دلته څه کولا کا خیالی ګل د فرزانی کلینیک ته خو نه وی راغله
لرې مې غونچا ګل اکا ولید ذکر اتاو شوم
وګوره څومره لوکس شوای دی
چې داسې ده درځه چې ورشو شي نیتی وخرو وګوره زرنج اخیسته ده
یا الله ته می پرده وکي د احمد خان او خیالی ګل څنګه له خندا شنه دي او زما خواته را روان دي
خدای مو راواله راځي راځي ته کوم چکل مغازې ته خر اخلاص واله که خیالی ته ونی سه سوق دي اکسونه مې واخلا او فیسبوک ته واچو وایم بالکل سامه ده
کوم چکل کا نو کاروبار د خدای درته بختور ک احمد خان از د نه لاړم چې مې نه خانه کې کار لرم د خدای په امان
ژوندی اوسې وراندارې او ته لاړه شه احمد خان په لوبو سر شو
درځه چې کلینیک ته ځو هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادوم درځه مخکې شه
هلته څه بلا غواړې
خبر شوایم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي په کار به شم
ته اوس دلته پسې ګوره د چرګې له مالګې څرګلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد وخورې هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي مهرخانه کې نشته
رښتیا الله دا خو ډېر بد کار وشو لکه چې زه ترې پاتې شوم
خیالی ګل ته نن ځان ډاکتر ډاکتر ښکاري دی خو هره ورځ نوي نوي خیال پلوونه وهي
غونچه ګل اکا خیالی ګل به زه درنه بوزم که نه دستي به ووایي چې زه د ټول هیواد ولسمشر یم بیا به ورسره څه کوم
کاکا زخمی بوتلو نه؟
نه نه لای نه ده بیولای خویلی چه بیایی؟
تو خیالی یا خودت تل په هوا که چکری وحه خود دغسه وای کنه بابا واخلا چه ده در واخلا چه حلق ده تازه شی
بس میده استاد فیروزا دیر می وچکه
یار خیالی گولا ریختیا چه پیسه نه مرگ را گرزوله شی او نه درد تو وګورا څومره شتمن سړی حیران دریان پروت دی بس خدای دې په فضل او کرم وکړي او بهال دی بیچاره دی
یاره رښتیا خو وایه استاده
یاره خیالی ګله ما ته خو داسې ښکاري چې د تیارو میدان ته به ما هم د ځان سره بیایي
دا ته څه وایې تا نو څه ته بیایي ته ډاکټر یو که ترجمانه
ته اوس دومره هم نه پوهېږې نو په دې کلي کې یوازینی که زه یم چې موټر لرم نو چې ما سره لاړ نه شي پیاده به ځي
هم په خپله تجار د موټرو کاروان لري هم یې فرزانه لري او د سنگین د دفتر موټر هم شته ستا په دې زړه کجاوه کې نو څوک ځي
خلی ته سمه ښځه زما د ناوې په شان موټر دی او ته ورته کجاوه وایې دا موټر زه په تیارو هم نه بدلومه ځان خبر کړه
ټوکې مې درسره کولې استاده خامخا به ستا موټر کې ځي نور نو څوک لرو
نو ته څه پوه شوې
زه خبریږم استادا خیالی ګل د کوی قاف د خاپیرو ملګری دی بس ځان تیاروانو
بیا اسمانونو ته پورته شو بیرته راښکته شه راځه راځه چونه لویږې
اے ته مه منه خو زه پوهیږم چې له ځان سره د تیارو میدان ته بیایي او
بس وبه ګورو نو
سمه ده دا ګس دای میدان
دغسې خبرې وکړه کنه چې زړه مې پرې خوشحاله شي ستا خو پرې څه مصرف نه راځي نازوانه
اے استاده که به زما په دعا کېږي رب د پاچا کچې سلام ته دې درځما
واوا واوا پنجا کچې ښکلې ټپه دې وویله والکه خیالي هغه شاغه نه دی
نو والې تا ته نه ښکاریا
سترګې مې کمزورې شوې دي
غلی شه چې ترافیک یې وانهوري
رښتیا دې وویل چې اوس یې وانهوري
دغه ته راغی اوس ورته په غټو غټو وګوره
سلام علیکم
وعلیکم
السلام ستړی مشي
جوړ اوسئ
ته چیرته تللی وې والکه شاغه بېغم باشه ګلاغه
د خوشحال خېلو کلي ته تللی وو هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی
وګوره استاده که ولی نه یم خالیم نه یم اوس یې منې که نه چې د کوی قاف کاپېری مې ملګري دي
ولې دې نه منم وایم بزرګ د زمانې
ښه ده چې استاذ فیروز لرو او خدای دې تل روغ او جوړ لره مونږ در سره تل اسوده یو
همدا خبره پرون خیال ګلم وکړه چې زمونږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چیرته نه ځي
رښتیا وایي خیالی ګل خو هوښیار باندې آدم دی
ها لکه چې خیالی ګلم لاړو هوښیار شو
پلار مې چې زما صفتونه واوري هغه سې خوشحالېږي پلاره له هوښیارتیا سره سره اوس یو تکړه آکاس او کمره ماینم یم منې به مې
بالکل دی منو
د خیالي صفتونه به وروسته وکړو او زمونږ د ناروغ هم وخورئ دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ورته صحت ورکړي
رښتیا وایي ملک صاحب الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي
الله تعالی ورته ډیره هوښیاره او تکړه ښځه ورکړې ده کورې ودان
زمونږ فرزانه خورم نامو خدا ډیره هوښیاره او تکړه جنۍ ده دې ته وایي زړه سوانده ډاکټره
خیالي ګل سمه خبره کوي رښتیا چې نام خدا ډیره تکړه نجلۍ ده
د فرزانې ټوله کورنۍ ښه خلک دي پلار خو یې ډیر جانانه سړی و
بلکل همداسې ده وایي د باز له ځالي باز پورته کېږي
والکه خیالي ګله تا خو ویلي وو چې زه به ستاسو عکسونه او فلمونه واخلم کومه دي اوس خو هغسې غلی ناست یې
رښتیا دې وویل ملک صاحب ما نه خدا خبره بیخي هېره شوې وه دا دی دستي وګوره چې عکاسي شروع کړم شاغه وخانده لږ
غلی شه والکه مونږ په څه حال یو ته ورته وایه چې لږ وخانده هم خادي پیژنه که نه
وبخې پلاره هېڅ پام مې نه و اوس به یې پیل کړم زه به یوه لنډه ویډیو وکړم درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ زموږ د خوشحال خېلو د کلي مشران دلته په هوایي ډګر کې سره راټول شوي دي او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هېواده بهر تداوي لپاره بیایي دعاګانو کې مه هېروئ چې یو ډېر نیک انسان دی ملک صاحب تاسو ته ویل لرئ
زه کومه خاصه خبره نه لرم دعا کوم چې زموږ دا ناروغ په خیر سره ښه شي او بیرته خپل کور او وطن ته راشي
آمین
ډیرو بخې ملک صاحب تاسو ته مو ډیر زحمت درکړ ستاسو ټولو کلیوالو زحمت وایستو کور مو ودان اوسه
ستاسو خاوند زموږ ښه او مخلص دوست وو موږ ټول پرې خفه یو او خدمت یې خپله وظیفه ګڼو هغه ډیر خیرخوا او سخي انسان دی
دا چې موږ ټول دلته نن راټول شوي یو د هغه د ښو اخلاقو او انسانیت نتیجه ده خدای دې ورته کامله شفا ورکړي
آمین
درنو مسافرو توجه غواړم زمنګ دا تم نمبر الوتکې پرواز چمتو ده مهرباني وکړئ د ټرمینل خواته راشئ مننه
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دی راشي تیاره پرواز ته چمتو ده
هله لورې زنونه تیار کړئ چې نا وخت نه شي
سمه ده موږ تیار یو
خانو ملک کاکا ستاسو د ټولو په اجازه مو بلاړ شو
سفر مو به خطر ان شاء الله چې همداسې وکي
دې خدای په امان ډېری ډېری دعاګانې وکړي
سفر مو به خطر
په خیر سره لاړ شئ مونږ سره پاړی کې اوسئ وخت په وخت احوال راکئ چې زمونږ اندېښنه ده زه له شیر زمان خان سره همدا اوس خبرې کوم هغه به درته په هوایي ډګر کې پته مو اوسي
سمه ده ملک کاکا ما یې شمېره له ځان سره واخیسته زه ورسره اړیکه نیسم
په خیر سره لاړ شئ
یاره خو زړه مې ورته ډېر خپه شو ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوش چپرکټ کې پروت ده واړه واړه بچی لري ځوانه ښځه لري خدای دې ورته صحت ورکړي
آمین بس نو انسان کمزورې موجود دی وای انسان له ګل نه نازک او له ډبرې نه کلک دی
رښتیا وایا جی صاحب
ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړې ده وایم خدای دې ورته لا همت او جرات ورکړي
ښه ده چې زموږ فرزانه لورم ورسره ملګرې ده هغه په هر څه پوه جړې ده د بارانیانو په ژبه مخ پویږي.
خنو درځي چې موږ هم لاړ شو.
په مخه یې زیړی ګلونه، سفر به خطر.
ولا زنډ وکړه
چا پلار جانا
وای ټول شپه مې ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه. آخر کې پښتنه وکړه چې لیلا نارینه و که خزینه. شیر زمان یادوم باید خبرې راکړی وای چې زمونږ میلمانه ور رسیدلی دی او کنه.
وبخه پلار فکر مینو احتیاج د اوسنۍ زمانه ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیریو. زه خدای خبر کوم چورت کوم.
اوهو داسې خدا، اما ټول ځوانان داسې نه دي. خلک لګیا دي ژوند کوي، ترقی او پرمختګونه کوي. ځینې ځینو یې له ځانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي. دا به د چا زنګ وي؟ خدای دې وکړي چې شیر زمان وي.
موبایل د چارج کې خیر دی، ته صبر چې زه یې درکم. دا دې واخله، شیر زمان دی.
کور ودان، زه ښه شو چې زنګ یې راووهه. ته صبر چې اوکې کړه. دغسې
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام شیر زمان، څنګه زویا؟ خیرات خدای
ژوندی اوسې ملک کاکا، تاسو څنګه یاستئ؟ ټول کلیوال ښه دي انشاءالله.
شکر دی زویا، ټول ښه دي.
پلارا زما سلامونه مورته ووایا.
دا څوک دی چې سلام وایي؟
امید دی سلام درته کوي زویا.
وعلیکم سلام، ټولو ته زما سلامونه کوه.
علیکم السلام. ښه، دا ووایا چې زموږ ناروغ در ورسېده؟
په خیر سره را ورسېده. هغوی مې په بیړه روغتون ته بوتله، معاینات یې روان دي. تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه.
ښه نو ډاکترانو څه وویل شیر زمانه؟
لا یې معاینات مکمل نه دي. کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډېر دی که کم.
ښه ښه، نو موږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده.
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ، زه دلته بلد یم، هر څه راته ښه معلوم دي. د ناروغ او فرزانې خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ، هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی. بله دا چې فرزانه جانه راسره شته، هغه یوه با تجربه او لایقه جلۍ ده.
اوهو دا خبره خو دې بیخي سمه ده، مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ.
سمه ده ملک کاکا، تاسو بېغمه اوسئ.
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه.
سمه ده، فرزانه خورم سلام کوي، وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم.
علیکم السلام. سمه ده شیر زمانه، هم زمونږ په ناروغ پام کوه او هم زمونږ په میلمنو. دوی ډېر درانه خلک دي، باید عزت یې وشي.
سمه ده ملک کاکا، زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم. د دوی خدمت خپله وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډېر سخی او نیک انسان دی. داسې کسان زما ډېر خوښېږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسې شیر زمانه، زما زړه خو په تا ډاډه دی، ځکه مې ستا خوا ته درولېږل. نور نو ته پوهېږې او کار دی.
سمه ده ملک کاکا، تاسو هېڅ تشویش مه کوئ، زه هر څه سنبالوم.
زانو زویا چې ته به هم کار لرې، نور دې وخت نه نیسم، په ټولو سلام کوه.
وعلیکم سلام، الله مو مل شه ملک کاکا.
په لوی خدای مو سپارم، په مخه مو ښه شه.
شپلی څوک راغی؟
اوهو دا خو خیالي ګل دی،
ته صبر چې نږدې ورشم.
نه نه لزان شتون کای جوړ کړای دی. شپلی ګورا وا ګورا چې څرې یې وایم کور دې لغلې ډک شه. خیالي ګلا دلته څه کوي
یاره؟ خو سم لکه آسماني تندر را نازل شي. وګوره زما د خیالونو مرغان دی والو زول.
خدای دې خوار که خیالي ګلا، لگ زمینی شا تل پا آسمانونو که چکر وکی.
نزمکا خو تاغون دی خلکو ناسور گرزه ولی دا چه خلک آرام تم نپرک دی. خیال که می دی مالداره لوی فارم جور کرده و لال پا اوبو دی لاهو که.
نو دلتا خو یواغ واوا لاده دا او تا دی فارم خیالو نگوری.
ای اده می وایی چه شیرور اغواو چریگی نو دیر شده کوی، مام راوستا چه لک خوراکو کی.
او دو فارم خیالو نده ولی لیدل
تو گوره کنه چی نارگولا غوا غوا نشده، شدو نمسته، مستو نکوچ، کوچو نغوری.
غوا غوا نشده، شدو نمسته، مستو نکوچ، کوچو نغوری.
لیونای لیونای مکیگا سندره نه ده. اس می ویل چې دا غو عجب د کار شاید ده، هر چی نه ګټه اخیستل کیږي.
هغه څنګه و خیالی ګوله
ګوره کنه غوا شو دی کی شو دونه مستې کوټ غوړی پیروای کړه چکا پنیر او بلا نور شیان ترې جوړیږي. خوشحالی سوازی غوښه خوړل کیږي، یعنی هیڅ اضافه او بې ګټه شی پکې نشته.
ولله رښتیا خو وای سما کارخانه ده کارخانه.
خو زه هم دا وایم کنه، تیار کلی کې اوسیږو، پوله پټی شته، واښه پیدا کیږي، هسې مالونه ساتو. ما ویل یو دوه درې ښې زراعتي غواګانې به واخلم او یو ښه فارم به جوړ کړم، سمې پیسې به وګټم.
اے خیالی ګله، ته خو لا ډېر بلا سړی، ډېر ښه فکر دې کړی دی.
بیا ونه وایې چې خیالی ګل خوش خیال پلونه وکي، یو نیم پکې د کار خیال هم وي. او
درنو دوستانو، هیله ده چې ډرامه مو تر پایه اورېدلې وي. تاسو واورېدل چې جمیلې د خپل ټپي خاوند لاسنیوی وکړ او دا یې ثابت کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دي، او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي او د سفر تر پایه ورسره ملتیا کوي. د یو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې ښځه د کور سراغ او نارینه د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. علامو ملشه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلری شمردا خوره ولا کیرا نا وخلی
پڅ خبره مو شور دی وړو
چنار ګل کاکا ته د ملالې ته وګوره منې را ناغستې د نه راکې
ملالې ولې د شمس نه منا خسته ده
چنار ګل ماما شمس ډیر مردار خور لک دی زکه خوتل مریض وی کله نا ولې وبس کی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار منا خوري ته دې منې ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر نا ولې ده شمس ملالې خوایي دا منا خو د خوړلو نه ده
چنار ګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسې منی خوري یوازې زه خو نیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په اکله به په ډېرو خبرو پوه شي
د آزادی میلمه. السلام علیکم. آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د آزادی میلمه پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپوه دی او له کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په بحثونو کې برخه اخلي. ښاغلی شرف الدین عظیمی، آزادی میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه؟
خو زما پلار هم د ارواپوهنې خونی او روزنی او فلسفی په برخه کې لوړ زده کړې کړی وي او وخت نا وخت به ما د فلسفی تعلیم و تربیې اول خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په المارۍ کې، زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د یو ارواپوه په سترګه کتل، اگر چې مکمل ټول په اصطلاح ارواپوه نه و. په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار او مقالې او مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد له لسم یولسم صنف نه ماته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشتې ته ورکامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملاً کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشتې ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې یعنې د 15 کلو مخکې قصه درته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپونه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دا نه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالات مې ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا د هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول خو ما هماغه په ویلو کې خوب خوزم یو محصل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړې ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا د هغه ده. اما وروسته بیا چې زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر و نوم مې خپل راجستر کړ ثبتنام مې وکړ، بیا وروسته په اوله ورځ کې مې بیا د زموږ یو میرمن استاد وه هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په هغې اوله ورځ، بیا دا کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه و علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خب د ځوانۍ وخت یا د مطالعه می پڑھاوی یو ډول روحیا راکړه سو بلخره ز کور ته راغلم او یو هفته په زړه نازلو اتلم او راتلم، بلخره آرام آرام درسونه سولو سیمینارونه سولو، بلخره چپترونه راته توزیع سول، کتابونه راته توزیع سول او علاقه من سوم او په ز فکر کوم چې په دویمه دریمه هفته کې ما تصمیم ونیو چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بالاخره کله چې د سمخت تلم ما فکر کوم چې 25 ورځ وکړ یو مې سپوره کېدل چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید رشته سي وایم او په دویم سم فکر وکړم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په دې رشته کې به ته پانتون کې هم پیاد کې زما یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته ویل چې ستا دا پېسلا د په اصطلاح اټي پوشي دی وای دی استاد پایس ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سې استاد سې. بیا ما له هماغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدم ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شوم، بالاخره استاد شوم. په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي پرایز، بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، ناامید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له هغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم ما په ټول وجود 10 مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی مکمل 10 او له غره ایست بیا زت نو زت خپل اروپان پیدا سول خپل غوی کار کی او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو کوخه ناستې مې چرته صرف تدوی کوم تدریس کوم پانتون کې او مطالعه کوم ډیر مې اوس پر رسنیو کې نه یم ډیر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکی او مصاحبې نه لرم ډیر په ندرت یو نیمه مصاحبه کوم اوس ډیر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا د اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ شوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایست؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل صنفیان زما مریضان سوله، زما خپل صنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس صنفیان استاد وایي، استاد پسترګه راته ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسې بسی، استاد هغسې بسی، زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول، زما مریضان سول، ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی تریری دي له هغوی نه، حتی هغه صنفیان زما چې په طب یې وویلې همغه وخت کې فارمیسي وویلې، طب یې وویلې، ژورنالیزم یې وویلې، حقوق یې وویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه صنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطحه سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې ته له موږ نه ډېر ښه سولې، یعنی زما ډاکټران صنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډیر ښه کار وکړ، ډیر زحمت دې وایست. حتی دا خبره ماته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا اروپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکټران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان اروپوه تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده، بیا وروسته نور خلک راپیدا شول. اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنې واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک اوري، پیزني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې، دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارې ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادانو راته لیدي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناستومه او زه له درس نه متاثره سومه، همغه استاد په خپل وخت کې له ما نه مشوره وغوښته، د کور په اړوند د ما له مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما نه مشوره وغوښته، د خپل ډېرو محرمو مسایلو په اړه له ما نه مشوره وغوښتله. حتی ډېر ځله داسې پېښه سوه چې زما استادان راغلل زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې، ویې زړل راته، حتی یعنې پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښتلې چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نظیمی صاحب، تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایست چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې د اروپوهنې اړخ ته، ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم و ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا رباني وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم، او دا یوه ښه کار و. یعنې زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته یا دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې بې دروپونې مسله، موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح و، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده کله ګرادي خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله دیدي رشتې پانځۍ، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري. په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر راتګ سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اسلام نقشه د ډاکټر ته ورکړل سه، مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سل. او په هم چې کومې مسلې وې ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه، متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخ ته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوي کوي، یا همدا نورې چارې مو سره مخته بیایم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته.
بله ناظمین صاحب، ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي. په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوئ چې دا ګټور کار دی که فکر کوئ چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري. او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې دا مشکل سته، دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، دا اروپا کې دی جایی کې سته. یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي، موتیویشنل یا انګیزشی او هیجانی کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، ادعاوې کوي په شلو ورځو کې دا کار کومه، په لسو ورځو کې ژور خپګان له منځه وړمه، په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کومه، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي، ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نسي تداوي کولی. دا اصلا ادعاوې دي، دوکانداري ده، تجارت ده، بزنس ده، خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجاني کوي، په سلو نفرو کې دوه نفره کېدای سي جواب ورکړي، اما د علم په حیث د یو مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو. او برعکس موږ دغه اندېښنه دي، موږ یو بله اندېښنه ده د اروپایانو په اړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی، دغه کس مسلکی نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو، یو ټولنپو ته لیکي ارواپو، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو. هغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري، خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده، یعنی بزنس پرې کولی سي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړمه، خلک باید په دې پوه سي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ سوی، ډېره ښه خبره ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبره ده چې پی ایچ ډي او دکترا هم ولري. اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي، او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هوادو کې فرصتونه او امکانات ست چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله درې کاله تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپونه کې تر وو کلو پورې کار کوي، بیا ته په هغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا یې هماغه حرفه یا مسلک. نو خلک باید په دې پوه شي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بل ازمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک لروونی ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بیوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړ ده لکه افغانستان؟
لپاره د مرګه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټوله دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او د سیدا چې په دې کې ګڼ مسایل شته، یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځوريږي، دلته خلک امنیت نه لري، ته تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کی او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیه کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارام ووسی، خلک ډیر په تکلیف.
عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دی هغه کس چې دروونی ستونزو ښکار دی، چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي، د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره، مغوی هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب د لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت د لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مسنوي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق وي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم او یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي، خلک چې په څنګه کولای شي، په څه شکل کولای شي چې دغه مرسته په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او دیو متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکي، او حتی کېدای شي په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي، یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې، دا ډیر کومک کوي سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي، یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې واري، په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه، او په نږدې صحي مرکزونو کې لاروپوهانو سره کښېنه، یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ شي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په دریم قدم کې خپل اروپوهان ودنه کوي، انکشاف نکی اروپان مراجعین پیدا کی هر هغه څوک ماته چې اروپان لولي او بیا په دسی وضعیت سره مخامخ کیږي خبره بیا کوشش نکی تلاش نکی زه فکر کوم چې دایمي د حل لارې ته خده کوم غوړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تدوی په افغانستان کې معیاري او ستاندارد او مسلکی کو
بل ازمې سه د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي
اروپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکی ژوند کې یو مشوره ورکوي دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري په دریم قدم کې څېړنه تحقیق کوي یعنی تحقیق کوي تدریس کوي او مشوره ورکوي چې په دې درې پړاو کې د ژبې مورد د فصاحت مورد د ادبیاتو مورد په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډیره مهمه ده یعنی هر اروپو په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی شي یعنی یو فرانسوي اروپو صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدی شي یو ایرانی اروپو صرف په ایران کې موثره واقع کېدی شي او یو افغان اروپو په افغانستان کې کومک کوی شي دا مسله د ژبې مسله د ادبیاتو مسله د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی اروپو راولئ کابل ته او مراجع ته ورته ووایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ او مراجع ورسي او تاجیکي یا ایرانی اروپو ته چې زه بی ام دي ورته ووایي چې اروپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چی شته وایي ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده د افغانانو اصطلاح ده او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چی شته وایي جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو جگر خو همیشه په وینه کې کیدای شي حتی اروپایان یو بل ته وګوري چې دا څنګه یعنی د جگر په وینه کې ده جگر خو همیشه په وینه کې یعنی دغه ادبیات خپل دوه نیم کال وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوه شئ مثلا ما ته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي مثلا نارینه راځي کینی ما ته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریکه بیا هغه خپله لهجه غږېږي بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لږ ساده وغږېږه خوستي لهجه مه کوه زه ورته مشکل نه لري زه په خوستي لهجه پوهېږم زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو علم توپیر یا فرق وي نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه د قندهار لهجه د خوست لهجه په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي په دې لهجه باندې فصاحت بلاغت اطلاعات متن ادبیات لغات جمله استعاره دا د اروپایانو ډیر مهم موارد دي استعاره په اروپایانو کې لوی بس ده په داسې وضعیت کې په داسې حالت کې د فصاحت مسله د ادبیاتو مسله هر اروپو ته په هره ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي حرفهیي غواړي واقعي شي ډېره ژوره مسله ده ما ته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي زموږه چې کله ستا پښتو خپرونې م اروپې پوهېږو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پوهېږو خو چې ته پښتو م وایې موږ پوهېږو یا مثلا ما ته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دیم په ژبه پوسی یو عام ولسي انسان دیم په ژبه پوسی دا ډېره مهم مسله ده
بس اخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري خپلو اړیکو ته وخت ناوخت پام وکړي احتیاط پکې وکړي یو منظم مطالعه وکړي یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت ناوخت قوي کړي پیاوړي کړي او د تکار وکي یا کار ورته وای او په خوا کې د خړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظم برنامه ولري. دغه کسان معمولا ل اروي اړخه مسؤونه پاتې کیږي او په خاص اروي ناروغي نخته کیږي.
ډیر مننه ښاغلی شرف الدین عظیمی چې د ازادي میلما پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.